د مخام شپک بجې شوې نوریاس نوریم د نوی کال د نوروز په مناسبت مونږ کې هیله او پیرزوینې بیا ومنې. قبل د نوی کال په لومړۍ ورځ د دې کال لومړنۍ ځان وژونکې حمله سره شاوخوا نوي تنو ته مرګ ژوبل اړولې. افغان ولسمشر بیا تاکید وکړ چې روان کال کې به سو د سولې هڅې ګړندۍ کړي او د بلخ لرې شوي والي عطا محمد نور اعلان وکړ چې له ارګ سره توافق ته رسېدلی دی. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد د خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د امیر اختیا وزارت وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکې چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 250 نور ژوبل دي. افغان ولسمشر وایي په نوي کال کې به د افغانستان د حکومت یو مهمه مسأله بیا هم د سولې روانې هڅې وي. او د امریکا د ټکساس ایالت په مرکز آسټن کې د پارسل بمونو په واسطه مشکوک برید کوونکي خپل ځان وژلی دی. د خبرونو تفصیل. د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکې چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او 250 نور ژوبل دي. داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امیر روغتیا د وزارت ویان وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل
امر وزارت سره په من شان میته کې د ریاض سره متاسفانه 29 تنه مکانونه جان مخته او 52 تنه دیگه د ریاض سره زخمي شدن.
د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه کابل پوهنتون ته نږدې د نوروز د مراسمو لپاره د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې اعلامیه کې د کابل نننۍ برید غندلې ده او د بشریت ضد جنایت بللې. دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر تدامیچ یماماتو په یو بیان کې د کابل نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده او قانون ته د دې برید د طرحانو د سپارلو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر وایي په نوي کال کې به د افغانستان د حکومت یو مهمه مسأله بیا هم د سولې روانې هڅې وي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د نوروز په مناسبت مراسمو کې د لنډې وینا په لړ کې وکړې. ولسمشر غنی ویل حکومت یې په دې برخه کې هر ډول قربانۍ ته چمتو ده.
د افغانستان ولس اجماع لري چې باید سوله راسي او دا د جنگ میراث چې څلوېښت کاله یې موږ ژوند تریخ کړی پای ته ورسېږي. نو ځکه زه غواړم ووایم چې موږ سوله علالخیزه ده، باعزته ده او د ټولو اقشارو د افغانستان ملاتړ لري.
ولسمشر غنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې نوموړي څه باندې 3 وړاندې د کابل د پروسې په 2 غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ. د بلخ مخکینی والی عطا محمد نور نن ویل چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ نوې هوکړې لیک به ډېر ژر اعلان شي. ښاغلي نور په بلخ کې د نوروز په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې ویل چې د جمعیت ګوند او ارګ په ډېرو برخو کې د دې ګوند غوښتنو په اړه موافقې ته رسیدلې دي.
من از توافق صورت گرفته که در آن خواستای جمعیت اسلامی
دی ویزل حق موافقه چې پر اساس د جمعیت او د دې ګوند متحدانو غوښتنې پر ځای کیږي هر کله کوم. له جمهور ریاست او د هغوی محترم مرک چی پلاوی څخه هم قدردانی کوم. درې میاشتې مخکې د افغانستان جمهور ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د بلخ د والی استعفا منلې ده. ارګ مړی د بلخ لپاره محمد داود د نوي والی په توګه وټاکه خو عطا محمد نور دا پریکړه ونه منله. که څه هم داود خپل دنده نه ده پیل کړې خو شاوخوا 10 ورځې مخکې یوې سرچینې وویل چې د ولسی جرګې غړی او د عطا محمد نور یو نږدې کس اسحاق رهګذر په نږدې راتلونکي کې د بلخ د نوي والی په توګه معرفي کیږي. د امریکا د ټکساس ایالت په مرکز آسټن کې د پارسل بمونو په واسطه مشکوک برید کوونکي وژل شوی دی. داسې ښکاري چې د مشکوک د ایالتونو ترمنځ پر لویه لاره خپل ځان په چاودونکو موادو وژلی دی. راپورونه وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی د پیښې په اړه پلټنه کوي. د مارچ له 2 نیټې راهیسې په آسټن ښار کې 15 پارسل بمونه منفجر شول چې له امله 2 کسان وژل شوي دي او 4 نور ژوبل دي. د اسرائیل پوز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې په 2001 کال کې د سوریې مشکوک اټومي ریاکټر له منځه وړی. پوز ویلي دی په دې هوایي برید سره د اسرائیل پر وړاندې لوی ګواښ له منځه یوړ او دا نورو ته پیغام و. د اسرائیل دا خبرداری ایران ته چې په سوریه کې خپل پوځي نفوذ زیاتوي اشاره بلل کیږي. اسرائیل تر دې مخکې په سوریه کې او په ځانګړي ډول د دې هیواد په هغو سیمو کې چې اسرائیل ته نږدې دي د ایران د پوځي خوځښتونو له امله تهران ته خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل د پوځ مشر ویل چې د 2001 کال بریت یو پیغامو نن هم پیغام ده او پراتون که که با هم زمنگ پیغام وی. او دروسی یو محکمه دو چیچنایان پا سوریه که لداش دل سره ده یوزه که دو ده پلان لرولو پتور پا اوگود بند محکوم کرل. ده شمالی قفقاز سیمیزی پوزی محکمه آدم سوگایپوف او یونی مردیایف پا و او اتو کلونو زندان محکوم کرل. پا یو جلا پیخه که ده چیچنیا ده کورنیو چرا وزارت ویل چه ده گاوندی انگوشی تیادری او ده داغستان یو اوسیدون که لامنیتی زواکونو سره پا جگره که وجل شویدی. ده روسی امنیتی زواکونو ده شمالی قفقاز پا جمهوریتونو که لسخدریز و اسلوالو سره پا جگره بختی.
خبر نموله آزادی رادیو واوریدل. کابل د نوی کال په لومړۍ ورځ د دې کال له لومړنۍ ځانوژونکې حملې سره شاوخوا نوي تنو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د پېښې یو عیني شاهد افغان ولسمشر بیا تاکید وکړ چې روان کال به د سولې هڅې ګړندۍ کړي
او هر قربانی چې د دولت او خاصن له ما نه پکاري له هغه نه به صرف نه کړو.
د بلخ لرې شوي والیات محمد نور اعلان وکړ چې له ارګ سره توافق ته رسېدلی دی.
من از توافق صورت گرفته که در آن خواستای جمعیت اسلامی و متحدین آن محقق می شود استقبال لبیک بگویم.
در کنال در دانگام او سیدون کدیوی مظاهری پترست که پر سیم در پاکستان در راکتی بریدون و پا ورانده خپل غیگ و چت کرد.
او سیده ولسوالی تو توپون را نجدی شدی دی ولسوالی تو نجدی توپون را ورگید و زیاد خلق در زنگلی چی زنگلی در حسن زنگلی که ور ولگید.
په نړیوالو موضوعاتو کې د سوریه پلازمینې دمشق ته نږدې له غوطې سیمې څخه د مخالفو وسلوالو ډلو د وتلو لپاره توافق شوی دی. ازادي راډیو اورئ مننه چې ازادي راډیو اورئ د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته د کابل د نننۍ ځانوژونکې حملې موضوع. په کابل کې الهآباد روغتون ته نږدې نننۍ ځانوژونکې حملې د کابل د یو شمېر اوسېدونکو لپاره د نوروز جشن په غم بدل کړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو تایید کړه چې 9 تنه وژل شوي او 250 ټپیان دي چې په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د هغه په وینا ښځې او ماشومان هم ټپیانو کې شامل دي. د حمله د نوروز او د غرض د کابل د ښار د امنیت د ټینګښت سره سره شوې ده. د کابل د امنیت قمندان جنرال داود امین ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکی بریالی شوی و چې د پولیسو د تلاشۍ له پوستو تیر شي او ځان والوزوي. هغه وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې او که دا وموندل شي چې چا په خپله دنده کې غفلت کړی مجازات به شي. د اسلامي دولت ډلې یادایش دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې اکثره قربانیان ځوانان دي چې یا د پېښې له ځایه تېرېدل یا راټول شوي وو چې د نوروز جشن ولمانځي. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال نور حال وړاندې کوي.
نن چهارشنبه د 1390 مریض کال په لومړۍ ورځ یو ځانمرګي بریدګر چې د چاودېدونکو توکو ډک واسکټې په ځان و د کابل علي آباد روغتون مخې او د سخي زیارت ته نږدې د خلکو منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه. دغه پیښه هغه مهال وشوه چې د جنډې پورته کولو مراسمو وروسته خلک خپلو کورونو ته روان ول. د پیښې عیني شاهدانو په خبره د دغې پیښې پر مهال یو شمېر ځوانان ښځې او ماشومان د نوروز د جشن پر منځلو بوخت ول. د عیني شاهدانو له ډلې امید ازادي راډیو ته د پیښې کیسه کوي او د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پولیس په بې پروايي تورنوي. دوی شل متره لرې وم چې چاودنه وشوه. کله چې چاودنه وشوه لاسونه او پښې مې بې حسه شوې او په شاوخوا کې مې مړي او ټپیان پراته ول. په لومړي پلټنځای کې پولیسو خلک نه ودرول او یوازې موټرو ته یې د تګ راتګ اجازه نه ورکوله او پیاده خلک یې نه پلټل. طالبانو په یو ټلیفوني اړیکه کې ازادي راډیو ته ویلي چې د حمله دوی نه ده کړی خو د اسوشیټ پریس خبري اژانس په حواله د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د کابل امنیت قمندان داود امین د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې ښایي یو شمېر امنیتي مسؤلینو د دغې پیښې په مخنیوي کې غفلت کړی وي. د نوموړي په خبره د دغې حملې په مخنیوي کې د غفلت له امله یو شمېر پولیس د څېړنو لپاره په توقیف کې دي.
بدبختانه بوګیم کې انتحاري از دې نقطه ما
دی وی موږ خپل سیرنه کوو. همدا اوس مو لارښوونه وکړه چې د دغه چیک پوینټ چې ځانمرګ ورنه تیر شوی مسؤلینو د تحقیق لپاره جوړل شي.
هر چا نفر کې از برده شوه تعویض شوه واجه تحقیق صورت
د په داسې حال کې ده چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د کال په لومړۍ ورځ د نوروز د لمانځلو لپاره تفریحي ځایونو په ځانګړې توګه د سخي زیارت ته تللي ول. دغه زیارت ته نښلیدونکي ټولې لارې له یو کیلومتر څخه د چهارشنبې له سهاره د پولیسو لخوا د ترافیکو پر مخ تړل شوی وی. د سخی په زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسمو یو شمېر ګډونوالو له پیښې وړاندې ویلیو چې زیارت ته تر رسیدو پورې درې ځلې تلاشي شوي دي. که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د جنډې پورته کولو په مراسمو کې د خلکو ګډون کمرنګه برېښي، خو د دغه برید له پیښېدو مخکې د مراسمو یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلیو چې سره له تهدیدونو غواړي د نوروز دودیز جشن ونمانځي. د جنډې پورته کولو په مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و. ښاغلي مراد له دغې ځانمرګې برید نه مخکې په دغه مراسمو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د نورو کلونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جدي او پرېکنده ډول ودرېږي. نوموړي وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې که د سولې خبرو ته حاضر نشي د افغان ځواکونو له جدي مقابلې سره به مخ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کابل د نن ځانوژن کې حمله په اړه مو واوریدل. د ځانوژن کې حمله علي آباد روغتون ته نږدې شوې ده. مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې د شپغاړه اخیستی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو تایید کړی ده چې لږ تر لږه 9 تنه په دې حمله کې وژل شوي او له 500 زیات هم ټپیان دي چې په روغتونونو کې درمل تر درملنې لاندې دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دغه حمله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما هم غندلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي تدمیچي یا ماموتو په د اعلامیه کې ویلي چې دی دا حمله په سختو ټکو غندي او دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. دی وایي چې په وار وار یې په ښکېلو خواو غږ کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د ویلي چې زه د قربانیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي څرګندوم او ټپیانو ته هم د بیړنۍ روغتیا غوښتونکی یم. تاسو څه فکر کوئ د نننۍ حملې په اړه؟ کولی سئ چې د افغان بیسیم 1 شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ. پیغامونه هرومرو د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واورئ.
افغان ولسمشر وایي د ملي یووالی حکومت د سولې په برخه کې ډېر جدي دی او اوسنیو او راتلونکو نسلونو ته به سوله په میراث پرېږدي. اشرف غني دا څرګندونې نن په ارګ کې د نوي کال په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د وینا په ترڅ کې وکړې. هغه وویل که څه هم د سولې په وړاندې یو لړ خنډونه شته، خو حکومت کلکه اراده لري او مخه نشي نیول کېدی. د افغان ولسمشر اشرف غني د وروستیو څرګندونو تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم د سولې په بهیر کې ځینې خنډونه شته، خو د ملي یووالي حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره له هیڅ راز قربانۍ مخ ونه اړوي. ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ پارک ماڼۍ کې د نوي کال په مناسبت پیغام کې وویل چې سوله به اوسنیو راتلونکو نسلونو ته د ملي یووالي د حکومت میراث وي.
واسي توګه په دې باندې پوسو چې د سولې په بهیر کې به ځینې خنډونه وي او خنډونه باید د دې باعث نه سي چې موږ خپل موخه او هدف له لاسه ورکړو. او هره قرباني چې د دولت او خاصا له ما نه پکاري له هغه نه به صرف نه کوو. دا هغه ژمنه ده چې نه یوازې د افغانستان ټول وګړي ته چې اوس فصل د خدای ژوندي دي، بلکې هغه نسلونو ته چې لا پیدا سوي نه دي، دا باید د ملي وحدت د حکومت میراث.
د ولسمشر په خبره افغان ولس اوس د سولې لپاره اجماع لري او هر هغه څوک چې د دغه ملي بهیر په وړاندې خنډونه جوړوي د ولس له کلک غبرګون سره په مخ شي. افغان ولسمشر وایي په روان کال کې د حکومت یو له ډېرو مهمو لومړیتوبونو نه په هیواد کې د سولې ټینګښت دی چې له هرې ممکنې لارې به د دغه ملي بهیر د بریالیتوب لپاره هڅې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا 3 اونۍ مخکې د کابل پروسې په دوهم پړاو ناسته کې وویل چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو حاضر ده. د ښاغلی غنی په خبره ک طالبان سولې ته حاضر شي حکومت چمتو دی چې د غډله د سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه هم درد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو تازه د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي هم څومره وړاندې ویلي چې 1990 مریز کال به د سولې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال وي، خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د حکومت دا شان ژمنې یوازې د شعار تر بریده بولي او د دوی هڅو ته د شک په سترګه ګوري. د دغو کارپوهانو له ډلې فیض محمد ځلان وایي د ملي یووالي حکومت مشرانو په کراتو د ولس سره دا شان ژمنې کړي، خو په عملي کولو کې بیا پاتې راغلي.
دغه شی سرګندونه ماته ښکاري په دې وخت کې د ټاکنیزو کمپاینونو او یا هم د غولونکو وادونو پرته کوم پایله نشي لرلای. د ملي وحدت حکومت د پیل څخه ژمنه کړې و چې دوی به په شپږو میاشتو کې د حکومت د تشکیل څخه وروسته افغان سوله حتمي کوي. هغه شپږ میاشتې په څلورو کالونو باندې بدل شوې، لا هم دوی د خپلو ټاکنیزو وادو او ژمنو څخه نه دی اوښي.
ښاغلی ځلان وایي تر کومې چې په هیواد کې د سولې بهیر ولسی نه شي، د سولې لپاره روانې هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. دی وایي افغان ولس ته پکار ده چې د حکومت په ژمنو د باور پر ځای ولسی خوځښتونو او حرکتونو ته ملا وتړي، سو نړیوال قانع کړي چې د افغان ولس دغه جدي اړتیا درک او د دغه بهیر د بریا لپاره د دوی غږ ته لبیک وایي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د بلخ لری شوی ولایت محمد نور نن اعلان وکړ چې له ارک سره د دوی ګوند د جمعیت اسلامي یو توافق ته رسیدل او په نږدې راتلونکي کې به دغه موافقه اعلان شي. عطا محمد نور دغه څرګندونې نن په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت د جوړ شوو مراسمو ته د وینا په ترڅ کې وکړې. عطا محمد نور دغه راز وویل چې دی به له دې وروسته بیا هم د سیاست په ډګر کې پاتې شي او خپلو فعالیتونو ته به دوام ورکړي، خو له خلکو یې د ملاتړ په خاطر مننه وکړه. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال اجمل آریان د نور حال وړاندې کوي.
د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د نوروز په مناسبت د جوړ شوي جشن په مراسمو کې وویل چې جمعیت اسلامي او ارک موافقې ته رسیدلي او ډېر ژر به دغه موافقه اعلان شي. ښاغلی نور خپل 14 کلن کاري راپور خلکو ته وړاندې کړ او په پای کې له خلکو څخه مننه وکړه چې د ده پراخ ملاتړ یې وکړ. هغه وویل چې نن یا سبا به د بلخ د تغییراتو په اړه نوې خبرې واوري. هغه د مخېښې پر وخت زیاته کړه چې وروسته له دې به خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ وړي. زه د ارګ او د جمعیت اسلامي ترمنځ له رامنځته شوي توافق څخه هرکلی او ملاتړ کوم او زه مننه کوم چې د جمعیت اسلامي رهبري د دغې موافقې د امضا صلاحیت ماته راکړی او ډېر ژر به د ملي یووالي حکومت او د جمعیت اسلامي ترمنځ رامنځته شوې موافقه اعلام شي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوسم او د ارګ ترمنځ رامنځته شوې ستونزه هم هواره شي او تر څنګ د قندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق بر پاتې کېدو یې هم ټینګار وکړ. د جمهور رئیس لخوا د بلخ لپاره محمد داود د نوي والي په توګه معرفي شوی و، خو عطا محمد نور د جمهور رئیس له پریکړې سره مخالفت وښود او پر خپل ځای پاتې شو. ښاغلی نور د خپلو د خبرو په پای کې وویل چې د بلخ ولایت مقام لپاره یې ارګ ته 3 کسان معرفي کړي او له دغو 3 کسانو څخه به ډېر ژر یو تن د والي په توګه وټاکل شي. په ورته وخت کې د ولسمشر دوم مرستیال محمد سرور دانش چې د نوروز په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې ګډون کړی و په خپلو خبرو کې وویل چې د ملي یووالي حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او په روان کال کې به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شي. له ډېرو کلونو راهیسې د نفاق او شقاق پدې زموږ په ټولنه کې ناخوالې رامنځته کړې دي او د ورورولۍ بنسټ یې زیانمن کړی دی او نور موږ د نفاق هر آواز ته نه وایو او د خلکو ترمنځ د ورورولۍ او یووالي فضا نور هم ټینګوو. ښاغلی دانش له خلکو څخه وغوښتل چې ملي یووالی لا ټینګ کړي او نفاق او شقاق څخه لاس واخلي. له دې سره سم د بلخ اوسېدونکي هم خوښي څرګندوي چې د ارګ او د عطا محمد نور ترمنځ رامنځته شوو ناندرویو ته د پای ټکی کېښودل شو. اجمل آریان، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو د کونړ په خاوره د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونو پر ضد او د کوزې پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د خوځښت په ملاتړ لارونه وکړ. مظاهره کوونکو په ولسي جرګه کې له خپلو وکیلانو هم ګیله کوله چې د ولس په غم کې نه دي او تل خپلو ګټو پسې ګرځي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح‌الله انوري پرې رپورټ لري.
مظاهره لغرمې وړاندې له دانګام ولسوالۍ د تکبیر په نارو او د پاکستان پر خلاف پر شعارونو پیل شو. مظاهرینو ویل و کال وشول چې د پاکستان پوځ د ډیورند فرضي کرښې له بلې غاړې د دانګام او د کونړ په نورو ولسوالیو د توپونو درنې ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو بې ګناه افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د مظاهرې دوه تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته د لاریون د اهدافو په اړه وویل:
دا بالخصوص د دانګام ولس چې د څو کاله کېږي د سختو شرایطو لاندې زندګي کوي، د پاکستان د ګولو او د پاکستان د سور او د ملعون پوز د ظلم لاندې زندگی کوي، منګه هر وخت د خپل دولت څخه ملاتړ کوو. منګه د کوزي پښتونخوا د خلکو څخه هم ملاتړ کوو.
د دنګرو کول نه اجي عبد الوهاب خبرې کوم. مظاهره هم د دې لپاره کوي چې توپونه د کم لکه د پاکستان د خوانه د توپونه بيتي دوام لري. اوس یې ولسوالۍ ته توپونه را نږدې شوي دي. ولسوالۍ ته نږدې د پولیسو پوسټه ده، ملي پولیسو هغه ته نږدې توپونه ولګېدل. زیات خلک د ځنګل کې دا ختم شو، ځنګلو کې اور ولګېد.
مظاهرینو په ولسی جرګه کې د کونړ په استازو هم کلکې نیوکې کولې او ویلې چې له کومې ورځې د دوی استازي شوي د کونړ په ګټه هیڅ کار نه دی کړی او تل د خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي. مظاهرینو ویل دوی جنگ نه غواړي او نه په دې خوشاله کېږي چې افغان ځواکونه دې د پاکستاني پوځیانو په څیر د ډیورند بلې غاړې ته پراته ولسونه په توپونو ولي. دوی یوازې د خبرو لارې د روانو ستونزو پای ته رسول غواړي. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواني د لارین کوونکو د نیوکو او ګیلو په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی تل د پاکستان د توپچي بریدونو په خلاف غږ پورته کړی. څو ځله یې د امنیتي ارګانونو مشران ولسي جرګې ته راغوښتي دي.
شنبه پورا زمیا دی او چارواکو سم شریکه کړی دا څو کال موږ دا دغه دا وزیران د دې عمومي ولسی جرګې په مرسته باندې استفاده کړی. د دې ځای نه مرکز دا او د داخل او د خارج نه مرسته موږ راخلي دي راجل کړی دي.
د کونړ ولایتي مسولینو څخه چې کله هم د پاکستانی پوز د توپچی بریدونو په اړوند پوښتنه شوي، هغه په جواب کې ویلي چې دوی خپل راپور مرکز ته لیږلی او دا د دوه هیوادونو ترمنځ ستونزه ده او باید چې په لوړه کچه پرې خبرې وشي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالوجود وفادار د هلمند ولایت څخه دا پیغام لیږم. پیغام ټول چارواکو و طالبان ته دغه پیغام دی چې تاسو د راتلونکي کال سره دوه سره نور جنگ بس کړئ. اصول پیغام دی نو زما پیغام په ټوله دا ده چې دا افغانستان هېر کړی زمینې ډېر زمینې دی. هر ورځ تمام ورځ شپه ورځ د لاري پر روان دي. دا خلک د جنگ ستړي دي، نور یې جنگ پرېږدي. سوله دې وکړه. محترم سرنگ چی نیویم کال ختمی جی او نیویم کال روان دی. خدای دی وکی چی زمز داغا نوی کال در طول مسلمانانو او خصوصا دا افغانانو پا خیر او در سول کالی دا افغانستان دا حکومت سخمو زنگری غشتن دادا دی چی دا کندهار دا معروف دا ولسوالی کلینیک اکتاب دا پر مخ نستا و دیتا یو توجه که لوی غشتن مداده چی پا دا ولس کاله که زمور اصن لایان سپینجیلی عوام حتی دا غا مکتبیان طول پا دلی موردک سی چی دا افغانستان حکومت تا دا کنار ورکو چې موږ مکتبونه باندې مکتبونه مو باندې تنخواه را روانې دي. دوه تاوانه را رسېږي، یو مو د نسل تاوان دی، بل مو د خزانې تاوان دی.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
دا تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښي و کور مو ودان چې پیغامونه تل راته پرېږدی له دې وروسته کولی شئ چې دغه راز د افغان بي سیمه تسوت اتلس شمېرې له لارې هم موږ ته لیکلي پیغامونه راواستوئ. ستاسو د پیغامونو په انتمه یو. اوس هم یوه نړیواله موضوع د وسلوالو مخالفینو سرچینو او حکومتي چارواکو ویلي چې د سوریې پلازمېنې دمشق ته نږدې له غوطې سیمې څخه د مخالفو وسلوالو ډلو د وتلو لپاره توافق شوی دی. دا لومړی ځل دی چې په غوطه کې دا ډول موافقه کې خود سوریې حکومت اهلب ښار او څو نورې سیمې هم د تقریبا ورته اقداماتو په ترڅ کې نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اپوزیسیون سرچینې وایي احرار شام ډلې چې د غوطې اړونده هرسته سیمه یې په ولکه کې د موافقه کړې چې خپلې وسلې بګدي او په بدل کې یې کولی شي له دې سیمې څخه د مخالفینو تر ولکې لاندې شمال ختیځ ته په امن سره ولاړ شي. د پخلاینې د دې معاملې له مخې هغو کسانو ته به عفو کیږي چې په سیمه کې پاتې کیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا معامله به څنګه عملي کیږي او به خبره سرچینې وایي چې ښایي دا معامله د خنډونو له کبله د څو ورځو لپاره وځنډیږي. رویټرز خبري آژانس د سوریې د حکومت د یو چارواکي له قوله لیکي چې وایي په دې برخه کې موافقه شوې او ښایي عملي کول یې پر اوربند له موافقې وروسته ډېر ژر پیل شي. د چارواکي چې نه غواړي هویت یې ښکاره شي ویلي چې لومړی ګام به له غوطې د ملکي ټاپیانو ایستل وي. د دې چارواکي په وینا هغه ملکیان چې په سیمه کې پاتې دي له سختو حالاتو سره لاس ګریوان دي. د حکومتي ځواکونو یو قومندان هم تایید کړی ده چې د روسیې او احرار شام ترمنځ د موافقې له مخې له هرسته سیمې څخه د ټپیانو ایستل ښایي نن پیل شي او څو ورځې وروسته به وسلوال مخالفین او ملکیان شمال ختیځ ښار ادلب ته ولېږدول شي. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې هرسته ته نږدې د بشري مرستو لپاره یو دهلیز پرانیستی، خو روسي چارواکو دا یادونه نه ده کړې چې دا له سیمې د وسلوالو د وتلو لپاره د پخلاینې د موافقې یوه برخه ده. د سوریې پاوز او ورسره متحدو ځواکونو په دې سیمه کې د وسلوالو تر ولکې لاندې په سلو کې اویا برخه ونیوله او زرګونه ولسي وګړي له څو اونیو راهیسې د پیل شویو بمباریو له کبله لا هم له سیمې د وتلو په حال کې دي. د راپورونو له مخې په ختیځه غوطه او په تیره د دوما په نوم ناحیه کې چې له یو نیم لک زیات وګړي لا هم پکې اوسیږي، د تیرو دوو ورځو په بمباریو کې له سلو زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د سوریې پوځي عملیات چې د روسیې هوایي ځواک یې ملاتړ کوي تیره میاشت پیل شول او د ملکیانو د استوګنې پر سیمو د بمباریو له کبله سلګونه کسان تر اوسه وژل شوي. سرچینې او څارونکي وایي چې د دې ګڼ میشتې سیمې زرګونه اوسیدونکي لا هم د کورونو په تکاویو کې شپې ورځې تیروي. محاصره او بمباري له څو کلونو راهیسې د سوریې د پاوځ ستراتیژي ده او غواړي په دې ډول وسلوال مخالفین تسلیمۍ ته اړ کړي. د همدې کار نتیجه وه چې ولسمشر اسد حلب، حمص او ځینې نورې سیمې ونیولې. په ختیځه غوطه کې ناکامي به په 2016 کال کې د حلب له نیولو وروسته د وسلوالو مخالفینو لپاره تر ټولو لویه ماته وي. حلب هم د کلابندۍ، بمبرۍ او ځمکنیو پوځي عملیاتو له یو کمپاین وروسته وسلوالو مخالفینو ته د وتلو لپاره د امن لارې د ورکولو په نتیجه کې ونیول شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
کور موادان پیغامونه مو ډیر راستولې دي. کابل د نننۍ ځانوژونکې حملې په اړه حیران له زابل لیکلي، نننۍ پیښه په کابل کې هیڅ اسلامي او انساني اساس نه لري او موږ یې په کلکو ټکو غندو. احمد شاه پوپل له کندهار څخه لیکي، له بده مرغه د نوي کال په لومړۍ ورځ مو داسې خبر واورید چې زړه بوږنوونکی و. الله جل شانه دې وکړي چې دا حمله د افغانستان د جنګ وروستۍ حمله وي. خان محمد اسلام یار هم د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي چې په دې ورځ خو کافر هم داسې نه کوي لکه داعش چې نن په کابل کې کړی دی. نجیب الله له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې داعش دومره فعال نه دی چې دلته برید وکړي، طالبانو کړی دی او په کابل کې دننه هم ورسره مرسته شوې ده. البته طالبانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید دوی نه دی ترسره کړی. سمیع الله د فراه له بکوا ولسوالۍ څخه بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې دا حمله چې په کابل کې شوې ده باید په کلکه وغندل شي، دا حمله ډیره بې رحمانه حمله وه. سمیع الله هغه د پخپله د حمله په سخت ټکو وغندله. کور مو ودان پیغامونه مو ډیر استولې دي، موږ هم ستاسو پیغامونه تل خبرو. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د یادونې وړ بولو چې په کابل کې نن ځان وژن کې حمله چې مسولیت داعش په غاړه اخیستی، په کې د وژل شو او ټپیانو شمیر شاوخوا نوي تنو ته رسېدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 250 نور هم ټپیان شوي دي. په همدې سره د دې خبرونې پای ته نږدې شوي او زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکاره فرشته نیګا ستړو ته راغلی او مایکروفون ورته سپارم.
تشکر، زنده باشین نوریاس نوري، شامتان بخیر.